پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، د غرمې 12 بجې شوې د خبرونې تموزه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي، دا خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلوو. د کندز د مستوفیا چارواکي وایي چې د تیر کال پرتله د دې ادارې په عوایدو کې 80% زیاتوالی راغلی دی، خو د دې ولایت یو شمېر مالیه ورکوونکي انتقاد کوي او وایي چې هر کال دوی حکومت ته مالیه ورکوي، خو د ورکړل شوې مالیې په وړاندې دوی ته حکومت هیڅ ډول خدمات نه ترسره کوي. فرانسا وایي چې ځواکونه د بورکینا فاسو له پوځ سره د ګډو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 80 تروریستان د محاربې له لیکو ایستلي دي. د فرانسې پوځ پر ټویټر یو بیان کې چې بېګاه خپور شو ویلي دي چې دا عملیات د روان جنوري میاشتې د 14 او 23 ترمنځ له مالی سره د بورکینا فاسو په سرحد کې ترسره شوي دي. په چین کې چارواکو اعلان کړی چې د ژمني اولمپیک له ګډونوالو سره په تماس لرونکو خلکو کې د کووید 19 ناروغۍ 10 نوي موارد موندلي دي. دا د کووید 19 د ناروغانو په ورځني شمېر کې چې مخکې 14 وو زیاتوالی ښیي. په پیکن کې د روان ژمني اولمپیک د کمیټې مسؤلونو ویلي چې په نوي 10 مواردو کې 28 هوایي ډګر ته رارسېدلي کسان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون له طالبانو د امریکا د برمته شوي ساختماني انجینر او قراردادي د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په کابل کې د مارک فریریکس په نوم د دغه امریکایي وګړي د برمته کېدو 2 کاله پوره شول. ویل کېږي دغه امریکایي وګړی ښایي په طالبانو پورې د تړلې ډلې حقاني شبکې په ولکه کې وي، خو طالبان په دې اړه تر اوسه څه نه وایي. خو په خوا یې ویلي وو چې په دې نوم کوم کس په افغانستان کې نه دی برمته شوی. او متحده عربی امارات وایي چې په یمن کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي یاغیانو لخوا توغول شوی بالستیک میزایل ویجاړ کړی دی. دا د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د غړو هیوادونو په وړاندې د توغندیو د توغولو د لړۍ وروستۍ پیښه ده. دغه ائتلاف له کلونو راهیسې د حوثي یاغیانو پر خلاف جنګیږي. لن خبرونه مو واوریدل. خبرونه کې د دغه خبرونو پر تفصیل سربیره د دغه موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. د بیا له طالبانو وغوښتل چې د امریکا ولسمشر یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې برمته شوی امریکایي قراردادي دی خوشی کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي که افغانستان سره چټاکې مرستې ونه شي خلک به ومري. طالبان وایي ژر به سړو او ګرمسیرو ولایتونو کې پوهنتونونه پیل شي. خبرونه کې اورزګان کې د څرځایونو پر ستونزو هم خبرې کوو او دویم نیمایي 25 دقیقې بحث ته ځانګړې شوې. کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د سفر پر اغیزو پکې خبرې کیږي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي که طالبان غواړي د رسمیت پیژندنې په ارمان غور وشي باید مارک فریریچس آزاد کړي. دغه متقاعد نظامی امریکایي 2 کاله وړاندې په خوست کې وتښتول شو. سپینې ماڼۍ د ښاغلي بایدن له قوله یوه اعلامیه کې لیکلي مارک هیڅ کوم غلط کار نه دی کړی، خو بیا هم 2 کاله کېږي چې د طالبانو په بند کې دی. طالبانو د ښاغلي بایدن د غوښتنې په اړه لاس نه دی ویلي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي مخکې تر دې چې طالبان دا تمه ولري چې د هغوی د رسمیت پیژندنې په ارمان غور وشي باید مارک فریریچس سملاسي خوشی کړي. مارک یو پخوانی متقاعد نظامی انجینیر دی چې 2000 کال د فبروري په 13 په خوست کې هغه مهال چې د بیا رغونې په چارو بوختو وتښتول شو. سپینې ماڼۍ د ښاغلي بایدن له قوله یوې اعلامیه کې لیکلي د مارک د خوشی کېدو په اړه هیڅ ډول معامله او مذاکره د بحث وړ نه ده. اعلامیه کې زیاته شوې مارک هیڅ کوم غلط کار نه دی کړی، خو بیا هم 2 کاله کېږي چې د طالبانو په بند کې دی. د امریکایانو یا هر بې ګناه ملکي خوندیتوب ته ګواښ د منلو نه دی او یرغ عمل ظلم او بزدلی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې لیکلي طالبانو ته ښکاره ویلي تر هغه چې یو امریکایي وګړی د طالبانو سره اسیر وي هغه مشروعیت چې دوی یې غواړي امکان نه لري. خو د طالبانو حکومت د امریکا د دې غوښتنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. دا لومړی ځل ده چې د امریکا حکومت له طالبانو په ډېر جدیت سره د خپل یو وګړي د خوشی کېدو غوښتنه کوي او هغه د دوی د نظام د مشروعیت پورې تړي. خو آیا د مارک ازادي باید د دې زمينه برابر کړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي؟ په افغانستان کې د ناتو پخوانی ستر سلاکار او د سیاسي مسایلو شنونکي شفیق همدم ازادي رادیو ته د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
دا په دې معنا نه دی چې ګنې د مارک په خوشی کېدو سره به طالبان په رسمیت وپیژندل شي، خو دا به د دوی یو قدم وي، یو ګام وي د امریکا متحده ایالاتو د دوستی او همکاریو په لړ کې، او دا کېدای شي چې د امریکا او د افغانستان د طالبانو ترمنځ د اړیکو یو نوی پرارا پرانیزي.
راپورونه وایي د امریکا حکومت او د مارک کورنۍ په دې عقیده ده چې هغه د حقانی شبکې لخوا یرغمل شوی. داسې راپورونه هم شته چې ګنې حقانی شبکې د مارک د ازادیدو په بدل کې د بشیر نورزی د خوشی کېدو غوښتنه کړې. بشیر نورزی په امریکا کې د مخدره موادو او د مافیایي کړیو سره د اړیکو په تور مجرم پیژندل شوی او زنداری دی.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا
د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې را روانه چهارشنبه په ګرمسیر او نږدې یوه میاشت وروسته سړو سیمو کې د پوهنتونونو تدریسي بهیر بیرته پیلېږي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر بیګا یو ویډیوي پیغام کې په دې اړه معلومات ورکړل. تفصیل له صفی الله ستانکزی اور.
لیو اوګد زند ورسته د پانتونونو درسي بیر بیا پیلېږي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر عبدالباقی اقانی بیګا په یو ویډیوي پیغام کې د ګرمسیرو او سرتسیرو ولایتونو د پانتونو د بیا پیل نیټې داسې اعلان کړي.
په ګرمسیرو ولایتونو کې به دلوي د 14 نیټې سره درسونه شروع کیږي. درې هفته به مسلسل تجدیدی درسونه دوام وکړي ترڅو پاتې درسونه تکمیل شي. راتلونکي سمستر به د 401 کال د حمل په اوله نیټه باندې شروع کیږي، او همدارنګه په سرسیرو ولایتونو کې به درسي بهیر حد 8 تاریخ شروع کیږي.
مولوی حقانی ویل د 14 کال د کانکور بریالي کسان به په دې څونه یو کې خپل نوملیکنه بشپړوي، او راتلونکي کال د وری په 20مه به په سرتسیرو او په لومړنۍ نیټه په ګرمسیرو کې خپل اول سمستر پیلوي. د طالبانو لبیا واکمنی دوه رئیس په شاوخوا شپږو میاشتو کې د افغانستان د پوهنتونو او ښوونځیو درسي بهیر په تیره بیا د نجونو لپاره له خنډ او ځنډ سره مخ پاتې شوی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر په خپل ویډیوي پیغام کې ونه ویل چې آیا نجونې هم د هلکانو سره په ګډه پوهنتونو ته تلای شي که څنګه. د طالبانو لبیا واکمنی دوه رئیس په اکثر ولایتونو کې نجونې له پوهنتونو پاتې شوي، او طالبانو پر لپسې ژمنې کړي چې د دوی په خبره د نجونو د درسونو لپاره به مناسبه فضا رامنځته کوي. په خپله د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر مولوي عبدالباقی حقانی څه وخت مخکې ویلي وو چې په پوهنتونو کې د نجونو او هلکانو ترمنځ د پارټیشن یا پردو لګولو په اړه کار کیږي. لا معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت به وکولی شي د نجونو د تحصیل په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي که څنګه. د طالبانو حکومت د نړیوالې ټولنې له سخت فشار سره مخ دی چې ژر تر ژره دې له شپږم ټولګي پورته د ټولو نجونو په مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي، او هم نجونې په پوهنتونو کې درسونو ته پرېږدي. د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی په مشرۍ د دوی یو لوړ پوړي پلاوي تیر اونۍ ناروې کې لویدیځو ډیپلوماتانو ته ژمنه کړې چې راتلونکی پسرلی د نجونو په مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په دې خبرونه کې نور راپورونه هم راځي، خو اوس یو اقتصادي موضوع راخلو. د کندوز د مستوفیات چارواکي وایي چې د تیر کال پرتله د دغه ادارې په عوایدو کې 80% زیاتوالی راغلی دی. د خود دې ولایت یو شمیر مالیه ورکوونکي انتقاد کوي او وایي چې هر کال دوی حکومت ته مالیه ورکوي، خو په بدل کې هڅه د ول خدمات نتر لاسه کوي. تفصیل په دې راپور کې
د کندز ولایت د مستفید چارواکي وایي په تیرو څلور میاشتو کې د دې ولایت له عایداتي سرچینو څخه 1560 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړی دی. د دغه ولایت د مستفید د ریاست رئیس ملا محمد نسیم آزادۍ روډي ته وویل د عوایدو په راټولولو کې شفافیت د دې لامل شو چې د تیر کال ورته مودې په پرتله د دې ولایت په عوایدو کې 80% زیاتوالی رامنځته شي.
نو د تیر نظام پرتله دلته بر 80% مثال زیاتوالی په عوایدو کې راغلی دی، او موږ د خلکو څخه دا غوښتنه لرو چې د مالیه په ورکولو کې زموږ سره پوره پر همکاري وکړي، ځکه مثال د دوی دغه عواید به انشاءالله یو روپۍ هم نه بې ځای کیږي، او موږ به هم د سالا د دوی ستونزو د حل لپاره بیل بیل لارې ولټوو چې دوی ستونزې مو حل کړو.
د کندز یو شمیر سوداګر له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د کرنې په برخه کې شته ستونزو ته توجه وکړي، او پر دې سربیره سوداګرو او پانګوالو ته اسانتیاوې رامنځته کړي تر څو د هېواد د صادراتو په کچه کې زیاتوالی راشي او له امله به د دولت عواید هم لوړ شي. د دې ولایت یو تن سوداګر غلام غوث حیرت فاریابی د خپلو د خبرو پر مهال وویل
در زراعت ما توجه نشده من حیث یک بخش مهم اقتصاد ما دیگر در صنعت ما آنقدری که ما در صنعت
پاتی رو دول سیزو کیز موجه ده کرن سیکتور ته هیچ پام لرنه نده سوی او ترسنگی ده سوداگری او صنعت پا برخه که هم ده پام وار کار نده سوی نو لامل اوس موجه ده نور هیوادونو واریداتی تو کت محتاجیم که په دې دریو برخو کې کار وسي موږ کولای سو په لنډې مودې کې له اوسني اقتصادي بحران څخه ځان خلاص کړو.
یو شمیر کندز میشتې ټینګار کوي حکومت باید د خپل کارکوونکو تنخوا په وخت سره ورکړي چې په ټولنه کې اقتصادي دوران بشپړ شي او دغه راز عام ولس ته بنسټیز خدمتونه وړاندې کړي تر څو هغوی خپلې مالیې په وخت سره ورکړي. د کندز یو تن قومي مشر عبدالجبار عمرخیل وایي
بنیاد اقتصادی د مملکت چه قوی شوه د منګه د اولس د خواهشات هغه ضرورتونه ټول لم دې لارې نه مرفوع کیږي. فقیر به نه پاتې کیږي، غریب به نه پاتې، مامور ته به، معلم ته به، هر یو ته به خپل وخت سره معاش ورکړي. او څه اوازونه جګیږي که نهار ورځې اورو، شکایتونه کیږي، هغه کیږي. نو د دغه شکایتونو د خاموشۍ په خاطر باندې یو قوي اقتصاد پکار دی. اقتصاد د منګه قوي او د هر چا حق په خپل وخت سره ورکړ سي، شاید هغه شکایتونه هم خاموش شي.
د دې ولایت یو تن مالیه ورکوونکی څلوېښت کلن احمد رامین انتقاد کوي او وایي چې هر کال دوی حکومت ته مالیه ورکوي خو تر اوسه پورې حکومت خلکو ته د پام وړ خدمتونه نه دي ترسره کړي.
ما خو پیشتر مالیه می پرداختیم مقابل مالیه کدام سود نه دیدیم، در بدل که از ما مالیه جمع میکنه.
پخوانی حکومت ته هم موږ مالیه ورکوله خو حکومت موږ ته هیڅ خدمتونه نه دی وړاندې کړي، ځکه لا هم په کندوز ښار کې ښاري پلان نه دی تطبیق شوی او سړکونه مو خراب دي. کله چې حکومت له خلکو څخه مالیه راټولوي نو باید خدمتونه هم وړاندې کړي تر څو خلک ډاډمن شي چې د دوی پیسې بې ځایه نه مصرفیږي.
په نوموړي ولایت کې یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي چې حکومت د مالیاتو د لګولو لپاره باید ځانګړي پلانونه جوړ کړي او له مخې دې په ټولنه کې بنسټیز کارونه ترسره کړي او له امله یې خلک ډاډمن شي چې پیسې بې ځای نه لګول کیږي تر څو خپلې مالیې په وخت سره حکومت ته وسپاري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش خبرداري ورکړی که له افغانستان سره چټک مرستې ونشي خلک به ومري او ترهګري به پیاوړی شي. هغه دا خبرې بیګا په یوه ټویټري بیان کې کړي. تفصیل یې له صفی الله استانګزی اورو.
انټونیو ګوتریش وایي د افغانستان اقتصاد د سقوط په حال کې دی او د ژغورلو لپاره باید ژر تر ژره دغه هیواد ته نغدې پیسې ورسول شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلي ګوتریش بیګا په یو ټویټري پیغام کې خبرداری ورکړی چې وخت مهمه دی او که چټک اقدام ونه شي خلک به ومري او ناهیلي او ترهګري به پراخه شي. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې افغانستان کې 30 میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي او په کار ده چې له خلکو سره عاجل مرستې وشي. ملګرو ملتونو دا څو وروستۍ اونۍ میلیونونه ډالر کابل ته لیږلي او هلته یې د افغانستان نړیوال بانک یا ای آی بی له طریقه په خپلو بیلابیلو څانګو ویشلي څو له خلکو سره د مرستو په پروګرامونو یې ولګوي. له دې ډلې یونیسف په ځینو ولایتونو کې د اړینو مرستو او صحي خدماتو سیار ټیمونه او د نغدي مرستو د ویش پروګرامونه پیل کړي. د طالبانو په بیا واکمنېدو اکثرو مرستندویه ادارو خپلې افغانستان څانګې یا وتړلې یا یې له هیواد بهر ولیږدولې. په دې سره له اړمنو افغانانو سره د مرستو بهیر هم ټکنی شو. تر یوه اوږده ځنډ وروسته پرون یو وار بیا د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یونامه استازولۍ او د اروپایي ټولنې ماموریت په کابل کې د همغږۍ ناسته وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی مرستیال ډاکټر رامز الاکبروف په خپل ټویټر لیکلي په کابل کې د اروپایي ټولنې له استازو سره موافقه وکړه چې د افغانستان د بشري او اساسي اړتیاو د پوره کولو لپاره به د اروپایي ټولنې لخوا د تمویلیدونکو پروګرامونو د تطبیق بهیر لا پسې ګړندی کړي. په کابل کې دې ناستې ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز الاکبروف، د اروپایي ټولنې مرستیال سفیر ارنولد پاولز، د خوړو نړیوال پروګرام، روغتیا نړیوال سازمان، یونیسف، یو این ډی پی، کډوال عالي کمشنری او د کډوالۍ سازمان استازي ورغلي وو. په کابل کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ مرستیال سفیر ارنولد پاول هم د پرونۍ ناستې جزئیات خبر کړل. هغه په خپل ټویټر ویلي چې هیواد دننه لومړنۍ ناسته کې د پروژو د تطبیق په وړاندې په پرتو خنډونو او په هیواد کې د مرستو د مؤثره او دوامدارو لارو په اړه بحث شو.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو اوس هم رازو زینو سیمایزو تاوده مسالو ته اول خبر داده چې په چین کې چارواکو ویلي د هغو کسانو منځ کې د کورونا پیښې پیدا شوی چې د ژمنی اولمپیک لپاره د غلطه ورغلی دی. همکار محمد تکل دا موضوع تعقیب کړی. د تکل سپ د دې خبر جزئیات څه دي؟
مننه. په چین کې چارواکو اعلان کړی چې د ژمنی اولمپیک لګډونوالو سره په تماس لرونکو خلکو کې د کووید 19 ناروغي و دیرش نوی موارد موندل دي. دا د کووید 19 د ناروغانو په ورځنی شمیر کې البته په چین کې چې مخکې څلور دیرش و ډیر زیاتوالی ښیي. په پیکن کې د راروان ژمنی اولمپیک د کمیټې مسؤولو چارواکو بیګا وویل چې په نویو اووه دیرشو مواردو کې 28 هوایي ډګر ته رارسېدلي کسان دي. د دوی په وینا په دې ډله کې 8 تنه په ژمنی اولمپیک کې ګډونوال ورزشکار لوبغاړي یا د ټیمونو چارواکي دي. د ژمنی اولمپیک لوبې د فبروري په 14مه نیټه پیلېږي او د فبروري میاشتې تر 21مې پورې دوام کوي. د ژمنی اولمپیک سګنې لوبې د لوبغاړو، کارکوونکو او رسنیو لپاره د ډیرو سختو روغتیایي محدودیتونو په شرایطو کې ترسره کیږي. داسې چې له عامو خلکو څخه دوی د ځانګړو تدابیرو په وسیله جلا شوي دي. ورزشکاران او نور کارکوونکو باید په چارتر الوتکو کې سیده پلازمینې پیکینګ ته ورسیږي او لاړ شي په الوتنو کې، او له دې لوبو سره د اړوندو ټولو کسانو ټستونه به هم په ورځني ډول ترسره کیږي. بلخوا روسي چارواکو خبر ورکړی چې د روسي لوبغاړي والیریا واسنیتسووا د کورونا د ټست نتیجه مثبت راوتلې ده. دا 24 کلنه لوبغاړي اوسمهال په پیکینګ کې په قرنطین کې ده. والیریا پر خپل انسټاګرام پاڼه لیکلی دی چې له بعد مرغه په ژمنی اولمپیک کې د ګډون لپاره د هیلې نه هیلې شوې. هغه زیاتوي ښایي کومه ورځ بیا خپل ځواک ترلاسه کړم، خو هغه به نو بالکل جلا کیسه وي.
بله، تکل سه. بله، موضوع دا ده چې په فرانسا کې چارواکو وایي چې ځواکونه د بورکینا فاسو له پاو سره د ګډو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا شپېته تروریستان د محاربې لیکې لري کړي دي. کلانټ په دې اړه هم وایي.
هو، فرانسې اعلان کړی چې ځواکونه د بورکینا فاسو له پوځي ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې شاوخوا شپېته تنه تروریستان شنډ کړي یا د محاربې لیکو ایستلي دي. د فرانسې پاوز پر ټویټر په یو بیان کې چې بیګا خپور شو ویلي دي چې دا عملیات د جنوري میاشتې د 14مې او 18مې ترمنځ له مالی سره د بورکینا فاسو په ګډ سرحد کې ترسره شوي. په بیان کې یادونه شوې چې دا وسلوال د محاربې له لیکې استل شوي دي، خو په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي چې آیا دا وسلوال کسان وژل شوي که نیول شوي دي.
مننه تکل صاحب. سلامات اوسئ. کور ودان اوریدونکو، اوس هم د ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
پاکستان هوکړه کړ چې افغان سوداګرو ته به د سوداګرۍ په برخه کې ځینې اسانتیاوې رامنځته کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د یکشمې په ورځ ناوخته په یو خبره کړې خبر پاڼه کې وویل چې د دې خونې مسؤلینو کابل ته د پاکستان د امنیت شورا د سلاکار په مشرۍ پلاوي سره په لیدنه کې د دې او ورته نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. په دې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دواړو خواوو د راکړې ورکړې په یوه اسانه تګلارې د افغانستان په 18 قلمه صادراتي توکو د پاکستان لخوا د تعرفو معافول، د کرنې په برخه کې له افغانستان سره د پرمختللې شنری مرستې، په بندرونو کې د سوداګرو په وړاندې د پروتو ستونزو د حل لپاره د وی بنسټیز لارې موندلو، او د دوړو خو د یادو ژمنو د عملی کولو لپاره د وی کمیټې په جوړولو ټینګار او هوکړه کړې. په خبر پاڼه کې راغلي له پاکستان د راغلي پلاوي سره په یاد موارد هوکړه کولای شي د افغان سوداګرو ستونزې لدی ورسته کم یو په چارو کې ورته سانتیا ورامسته کړي. دا په داسې حال کې د چلدی وړاندې تل افغان سوداګرو د پاکستان په بندرونو کې صادرات او واردات په وړاندې د ستونزو خبره کړې و. د طالبانو حکومت وی د ټاپی پروژې چارې به د راتلونکي کال په سلی کې عملاً پیل شي. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کرمی رسنۍ ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې د دې ستري پروژې ټولې تخنیکي او لوجستیکي چارې بشپړې شوې او عملاً به چارې هم ژر پیل شي. د نوموړي په خبره د افغانستان لوري د دې پروژې د عملي کېدو لپاره ټول چمتووالی نیول شوی. له دې وړاندې شاوخوا درې اونۍ مخکې د ترکمنستان هیواد یو پلاوی هم کابل ته په سفر کې د دې پروژې د ښه همغږۍ په موخه د طالبانو حکومت له اړوندو چارواکو سره لیدنې کړې وې. ټاپي له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د لیک پروژه ده چې په ترکمنستان کې کار وختي بشپړ شوی او اوس ویل کېږي چې په افغانستان کې به هم پیل شي. او نن په کابل کې افغاني د څو بهرانیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر سل افغاني 350 پوله، یو ایرو 111 افغاني 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 123 افغاني 60 پوله، یو سعودي ریال 25 افغاني 30 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 40 پوله، زر هندي کلدار 1260 افغاني او زر پاکستانی کلدار 1540 افغاني.
اوریدونکو زبیر تر اگرزم خو اوس د لاندې مودې لپاره مایک خپل همکار مرسل زازی ته سپارم.
له خبرونو ور اخوا
زما مرسل زازی سلامونه اومنه. اوروزګان کې میشت کوچیان وایي وچکالی یې څړ ځایونه وچ کړي او مالونه یې وږی دي. دوی وایي کدې مرستې لاس ور ونه غزول شي ښایي له یوې مخې مالداری له لاسه ورکړي. په دې اړه پام وکړي د راپور ته چې د یوې رمې په غک پیلېږي.
د څاریو په دې ژغونو پوهېدل سخت ده، خو کوچان چې له دې څاریو سره یې زیات وخت تیر کړي وایي خواړه ترې غواړي خو دې نه لري. دا څاروی چې شمیر شاوخوا 300 تر رسیږي کوچانو د ترینکوټ ښار اړوند د څاګي په سیمه کې په یو داشته کې د خپلو خیمو تر څنګ په یو غوجله کې بندي کړي دي. په دغه ولایت کې میشت کوچان وایي شته وچکالو یې څړ ځایونه له منځه وړي دي او د خپلو حیواناتو د غذایي موادو پیدا کولو ته اندېښمن دي. لډلې په دغه ولایت کې ګلروپ وایي تیر حکومت هم ورته پاملرنه ونه کړه او وسنی حکومت هم تر اوسه پورې ستونزې نه دی اوریدلی. نو موړی وایي ګڼ شمیر ساري د خوړو د نشتوالي له امله مړه سوي هم دي.
وروره جواری نسته، وروره پروړونه نسته، وروره کال نه وي په ګرم سو، وروره له دې باده به که خدای کالونه آباد کړو کارونه سره سم سول دی. اوس دا سات کې خو ډیر کارونه سره خراب دي. ټول و ژمړې سولې د تنګ مړې سوي دي او بل ورور له تنګ ولوجې دا وری و مرغمانه چولې دي. نو له ډیر مشکلات سره دا اوس وخت کې سره تړلې دي.
دا به و 15 کلن دا روخان دی چې د ترینکوټ ښار اړوند د چرمګر سیمې پر سر په لوړه دښته کې خیمه درولې دي او د خیمه مخې ته خپل څاروي ته وچوا شا چوي ځکه څړځاینه وچسوي او د څاروي لپاره د خوراک پکښ کې څه نسته. دی وایي شاوخوا 250 میږي لري خو وایي ټولو ته خواړه په پیسو را نسی.
اوانات لرو جواری په 300 ورته رانیسو پسام خرڅیږي په 15 په 16 زره په یبن په پرو یو خروار پرور په لاسو په باندې خرو هغه په 15 په 16 ورته رانیسو مصرفونه کې مرزونه ډیر دي. دواوی ورته رانیسو یو بوتل په 1500 په 2000 په 3000 ورته رانیسو یو پیکټ ګولې دي هغه په 1500 راکې.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې دغه ولایت د کرنی او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس شاوخوا 500 سلنه خلګي په کرنه مالداری بوختی او د ټولو اقتصاد هم پر همدې کرهنه او مالداری ولاړ دی. د اورزګان ولایت د کرنی او مالداری ریاست مسولین وای په اورزګان کې د نورو کلونو په پرتله وچکالی ډیر زیاته ده او د نورو برخو ترڅنګ د څاروي برخې ته هم زیان اړولې دي. د اورزګان ولایت د کرنی او مالداری پر ریاست کې د اطلاعاتو مشر قدرت الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل
په دې برخه کې یو پروژه چې هغه د مالدارانو د لیزونه و چې برمی بورته ول کېږي هلته به سپان ورته کینل کېږي تر څو مالداران هلته د پسونو د څړ د پاره ځایونه ولري مالي امکانات ولرو. موږ به د کوچانو د ریاست سره په هماهنګي د مالدارانو لاسنیوی په دې برخه کې د ایواني خوراکي توکو په برخه کې موږ د ایچ آر ډی او ان سی سی موسسه په مرسته میاشت موږ ایواني خوراکات توزیع کړل.
خو د دې ټولو کوچانو هیلي روانو ورشتونه ته دي، یعنی راتلونکي پسرلی ته چا باد بوي او څاروي به په ګډه مړی وي. خو دا تر اوسه پورې معلومه نه ده چا یې راتلونکي کال به آباد وي او کنه، او کو بیا هم د کوچانو څاری ټول کال هم دا ډول په بغارو.
خبر او له خبر ور ها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
او اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي نوریاس نوري ورته کتنه کړې.
له کاناډا خبریدونکو تورنټو ستار ورسپانه تر دې سر لیکلنه چې افغان خبريالانو د کاناډا د ارزښتونو دفاع کړې او اوس زموږ حکومت باید د هغو د ساتلو لپاره اقدام وکړي. لیکي په تیر اګست میاشت کې طالبانو لخوا د کابل نیولو زموږ پر نړۍ یو سوری وغوړاوه. د هغو زړورو افغانانو په څیر چې په یوه یا بله بڼه یې په افغانستان کې د لویدیځو هیوادونو د هڅو ملاتړ کوو، بل هیچا دغه تیاره دومره نه ده احساس کړي. د ورسپانې په لیکنه په دې ډله کې افغان خبریالانو ډېره ونډه اخیستې. د و خبریالانو د کابل تر سقوط پورې د مختلفو پیښو په اړه راپورونه ورکول او د کاناډا په څیر د لویدیځو هیوادونو د رسنیو ملاتړ کوو. دوی په دې برخه کې ډېر مهم رول لوبولی او خپل کار ته د خطرونو سره سره چې دوی ته د ځان غچ اخیستنې او شکنجې په برخو کې متوجه او دوام ورکړی دی. د تورنټو ستار په لیکنه د کاناډایانو په توګه موږ د دغو خبریالانو زخت زیات پوروړي و، خو تر اوسه د دغو په زرګونو خبریالانو په اړه تراژیدي په خپل حال پاتې ده. دغه خبریالان چې ډېرې له افغانستانه وتلي یا په زوره وتلو ته اړ کړای شوي اوس په معقد ډول په پاکستان او نورو هیوادونو کې اوسي. تورنټو ستار لیکي یو شمېر دغو خبریالانو له کاناډا د مرستې غوښتنه کړې چې ورته پناه ورکړي، خو تر اوسه موږ په دې کار کې پاتې راغلي یو. آیا افغانستان تر اوسه د پاکستاني طالبانو لپاره یو خوندي ځای دی؟ نړیوال څیړنیز بنسټ جیمز ټاون فاونډیشن په خپل ویب پاڼه کې تر دې سر لیکلنې په یو مطلب کې لیکي له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو او د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان دلیل لپاره امنیتي وضعیت د پام وړ ښه شوی دی. د هغې ډلې چې د 2014 کال په جون میاشت کې د پاکستان د پوځ لخوا پرې له عملیاتو وروسته د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ځان لپاره مرکزونه جوړ کړل. دغه مرکزونه د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو او د غراز د نړیوالو ځواکونو تر حملو لاندې وو. د پولې بلې غاړې ته هم د پاکستان پوز دا ډله د حملو لپاره پنهخه کړې وه. د جیمز ټاون فاونډیشن په لیکنه د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د تحریک طالبان د ډلې ډېر لوړ پوړي قمندانان ووژل شول او یو شمېر هم د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د ځواکونو لخوا ونیول شول. خو د لیکنې په وینا وروسته له هغې چې له افغانستانه نړیوال ځواکونه ووتل او د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د دې هېواد وسلوال ځواکونه ړنګ شول، ظاهرا په افغانستان کې د تحریک طالبان ډلې د خوندي ځایونو لپاره نور امنیتي ګواښ نه تر سترګو کېږي. دغه رامنځته شوي وضعیت په پام دغه ډلې هم په پاکستان کې دننه تروریستي حملې زیاتې کړې دي. جیمز ټاون فاونډیشن لیکي لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د پاکستان د پرله پسې غوښتنو سره سره د تحریک طالبان ډلې په وړاندې چې ورسره له کلونو راهیسې نږدې اړیکې پالي، نه یوازې دا چې اقدام نه دی کړی بلکې لا یې د هغې ملاتړ کړی دی. په دې موده کې د پاکستان حکومت توانېدلی چې د افغان طالبانو په منځګړیتوب له دې ډلې سره د سولې خبرې مخته یوسي، چې یوازینۍ نتیجه یې یو موقت اوربند و چې هغه هم د تیر کال د ډسمبر په 9مه پای ته ورسېد.
اوس هم تاسو له پیغامونو څو پیغامونه را اخلو.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. د ازادي راډیو څخه د شلمې کلیزې په مناسبت موږ په ازادي راډیو څخه د شل کالو کې ډیر څه زده کړل. له هرې خبرونې څخه لکه اجتماعي، سیاسي او ټولنیزې، له هرې خبرونې څخه مو بیل بیل خوند واخست او یو څه مو تر زده کړل. ازادي راډیو واخه راډیو د ښې خبرونې لري. زه دنګړی مینوال یم. السلام.
له هر سنه مخکې د ازادۍ راډیو ټولو درنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه، مینه او احترامات وړاندې کوم. رب دې وکړي چې ټول به راته روغ جوړ او د صحت په جامو کې پټ وي. نوم یې اقبال رضوان، د پکتیکا ولایت مرکز خرنی څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. له هر سنه مخکې د ازادۍ راډیو ته دغه شنکلن مزل او دغه شلمه کلیزه مبارک وي. واقعیا د افغانانو د حالات او د هغوی اواز یې په داخل کې تر مرسرو چارواکو هر وخت رسولی ده او پر رسنیز ډګر کې د افغانستان ولس لپاره ډیر خدمتونه کړي دي، او هم یې همدغه د افغانستان د ولس غمګین تصویر هم په داخل کې چارواکو ته هم نړیوالو ته انځر کړی دی. موږ یې د فعالیتونو څخه راضي یو. رب دې تل همداسې سرفراز او سرولی لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمدلہ حمدر جمله زابل ولایت تاسو ته پیغام پلو. ډیره ډیره مننه ستاسو رادیو نه، ایوان اړی مننه. خدا دی وکی سی نورم پا مختگ وکی او نور هم داسی روشان و چلنده وسی زک از مش پزبان که دیر اخیز را وستلی دی زک دا ورک پیو دورک عزیزان و پیغامون او داسی نوری شیش اخبروانی داری خدا دی وکی چی نور هم دارکم زلنده پا دوسی وسا زیر خدای پا من شو وقت
زمال خواه هم دومره پون